بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه دوستانو زه اجمل انمو د ازادي رادیو د پی یو استوديو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې هرکلی کوم. په دې هیله چې وخت او ورځ به ولرئ. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د فعالیتونو تایید کړی، خو وایي چې ولایتونو ته یې د پراخېدو خبره نه مني. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په شمول یو شمېر لورو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان ته مو د زرګونو امریکایي سرتیرو له استول کېدو هم خبره وو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صفي الله ستانکزی اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نیویارک ته رسیدلی او تمه ده نن ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د هغوی 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه روانه ده. او چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو راوستو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړ. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم له امله ټولو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د ارګ ماڼۍ په ټویټر کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار وختي نیویارک ته رسېدلی او تمه ده په عمومي اسمبله کې تر وینا مخکې هم له یو شمېر مشرانو سره وینا وګوري. ولسمشر اشرف غنی به د ډنمارک، اتریش او فنلند له مشرانو سربیره د پاکستان له نوي صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره هم وګوري. د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د دې لیدنه د دې لپاره مهمه ګڼل شوې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ښې نه بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د هغو 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه پر لاره ده. جیمز ماتیس پرون ماښام په پینټاګن کې خبریالانو ته وویل د نه غواړي د سرتیرو دقیقه شمېره وښیي، خو زیاته یې کړه چې دقیقاً له 3000 زیات سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا نوې سرتیري به هم تر ډیره د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې دنده پر غاړه ولري. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې نوې امریکایي سرتیري به هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او هوایي ملاتړ به ورته برابروي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د فیروزکو ښار په شمال کې اوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اوه نور ټپیان دي. د غور د امنیه قمندانۍ ویاند محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل په وسلوالو طالبانو د حمله د غلمین په سیمه کې پرون شوې ده. اخو د غور والی عبدالحی خطیبي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته اوختي مرګ ژوبله یاد کړه او ټینګار یې وکړ چې د هغوی پر ضد ولسي پاڅونونه هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیره شپه ناپیژاندو کسانو په یو برید کې دوه عام خلک وژلي دي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژاندو پرون شپه د چپې درې په سینزو سیمه کې د عامو خلکو په موټر چې په کې له حج راستانه شوي کسان ناستو حمله کړې ده. د همت په خبره د دوو کسانو په وژل کېدو سربیره یو تن بل ټپي شوی هم دی. قمندان همت وایي د دې حملې په تړاو چې تر ډیره شخصي دښمني ښکاري پولیسو دوه تنه نیولي هم دي. ورزو ده نړۍ خبرونو ته. چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د 128 هیوادونو په ګډون د هغې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې طرحې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې کړې. روسي چارواکو وویل که څه هم روسیا د ملګرو ملتونو د بیوروکراسۍ د اغېزمنولو د نظر ملاتړ کوي، خو په دې باور ده چې هر راز اصلاحات باید له غړیو هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته راشي، نه دا چې یوازې د متحدو ایالتونو لخوا په یوه اعلامیه کې تحمل شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د روسیې تاس خبری اژانس ته وویل موږ ټول په نړیوال ډګر کې د ملګرو ملتونو د رول پراخېدل غواړو، خو د ده په وینا ملګري ملتونه ډیرو پراخو اصلاحاتو ته هم اړتیا نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو له غړیو هیوادونو غوښتي دي چې په لسو مادو کې د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو اعلامیه لاسلیک کړي.
In recent years, the United Nations has not reached its full potential.
وروسته یو څو کلونه کې ملګرو ملتونو د بیوروکراسي او ناوړه مدیریت له کبله لخپل ټول امکاناتو کار نه اخیستي. حال دا چې د ملګرو ملتونو عادي بودیجه یو 30% کې زیاته شوې او له 2000 کال را په دې خوا د کارکونکو شمیر دوه چنده شوې، خو موږ د دې پانګونې نتیجه نه
وینو.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا هم وویل چې ملګري ملتونه زیاتې پیسې لګوي او تر اندازې زیات کارکوونکي لري. د دې پانګونو پایلې نه دي معلومې. او امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې څېړونکو د ډانلډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول منفورد ټلیفوني اړیکې د محکمې د حکم له مخې اورېدلې او اوس یې له مخې د محکوموي. پاول منفورد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو څخه دی چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو په تړاو ترې پوښتنې کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې تېر کال د جولای په میاشت کې امریکایي اجنټانو په ورجینیا کې د منفورد په کور ننوتل او هغه ته یې ویلي وو چې پر ضد یې عدلي اداره لري. سی این این هم د یوې ناپیژانده سرچینې په حواله ویلي چې د محکمې د سري حکم په اساس له 2014 کال انتخاباتو مخکې او وروسته د پاول منفورد د خبرو یا ټلیفوني تماسونو د اوریدو اجازه ورکړل شوې ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل چې صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه ریپورت کې ویلي داعش تېر کال د افغانستان په یو ولایت کې فعالیت درلود، خو سږ کال یې فعالیتونه او تحرکات نورو ولایتونو ته هم پراخ شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د داعش فعالیتونه مني، خو وایي ولایتونو ته یې د فعالیتونو د پراخېدو خبره نه مني. د دفاع وزارت
تحرکات د داعش موږ تاییدوو، مګر د دوی په حرکاتو کې زیاتوالی نه دی راغلی، کم شوی دی، ځکه دوی په افغانستان کې ډېر ځپل شوي دي. پخوا یې په هلمند کې تحرکات و نشته، په فراه کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، په ننګرهار کې وټکول شو.
د دفاع وزارت د ویان څرګندونې به په دې موضوع په یو بشپړ ریپورت کې واورئ. پر همدې موضوع د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون له یو غړي ښاغلي صالح محمد صالح سره هم غږېدلی یو. تېره شپه د کندهار په خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو طالبانو او درې ملکي کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. دا موضوع هم څېړو. دلدې به مو هم خبر کړو چې پنټاګون وایي 3000 امریکایي سرتېري افغانستان ته پر لاره دي. که وختو یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، اقتصادي خبرونه او د روغتیا پروګرام هم د دې یو سات برخه دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونې د پی یو استډیو په نوم خبری خبرونې ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي ولایتونو ته د دې فعالیتونو د پراخېدو خبره نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه ریپورت کې ویلي چې داعش تېر کال د افغانستان په یو ولایت کې فعالیت درلود، خو سږ کال فعالیتونه او تحرکات وو ولایتونو ته پراخ شوي دي. په دې اړه د اوس رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، له تاسو به واورو، تاسو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر دغه وروستی ریپورټ هم اتمن کتلی دی او په دې اړه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم خبرې کړي دي. په دې اړه راته ووایي چې څه ویل کېږي د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه.
بله ان صاحب، د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش فعالیتونه مني، خو له ننګرهار او کونړ پرته په نورو ولایتونو کې د فعالیتونو د پراخېدو خبره بیخي نه مني. دوی وایي چې دفاع وزارت البته وایي چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوې ده او د محلمات سره مخامخ ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري شیباوړان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تحرکات داعش موږ تاییدوو، مګر د دوی په حرکتاتو کې زیاتوالی نه دی راغلی، کم شوی دی، ځکه دوی په افغانستان کې ډیر ځپل شوي دي. پخوای په هلمند کې تحرکات و نشته، په فراه کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، په ننګرهار کې وټکول شو، په کونړ کې وټکول شو. اوس تحرکات یوازې په کونړ کې جلب و جذب ویل کېږي چې کوي، په ننګرهار کې لږ تحرکات شته، په جوزجان کې شته او په فاریاب په ساری پول کې. نور د افغانستان په نورو نقطو کې تحرکات نه لري.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په یو تازه راپور کې راغلی دی چې داش تیر کال د افغانستان په یو ولایت یعنې په ننګرهار کې فعالیت درلود، خو سږ کال فعالیتونه او تحرکات د افغانستان اوو ولایتونو ته پراخ شوي دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې همداشان راغلی دي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دوه چنده زیاتې شوي دي. په دې اړه موږ د دفاع وزارت له ویان نه پوښتنه وکړه. د که څه هم دغه راپور نه تایید او نه هم رد کړل، خو یوازې دومره وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې دلی دي چې د داعش د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ماته ورکړي. همدارنګه دوی ولیدي چې یوازې اوس مهال د داعش فعالیتونه او د جلب پروسې د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې روان دي. بلی انصاب
ډیر زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو سره خدای پاماني کوو. او تاسو وی به مرکی تر ازو چې په همدې موضوع مو کړی دا د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي چې افغان حکومت په هیواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه ناسم معلومات خپروي. د دې کمیسون غړي سالم محمد صالح ازادي رادیو ته ویل چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي. له ښاغلي صالح سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په اثر کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ځینې پوښتنې دي.
زما په نظر باندې د افغانستان دولت د دې په ځای چې حقیقت ووایي، کله کله د دې نه داسې یو ارقام خپرېږي چې هغه د خندا وړ هم وي. نو زما په نظر باندې داعش اوس ورځ په ورځ منې روش کوي او دغه راپور چې دی نشر کړی دی دغه سره زه موافق یم. د افغانستان د ویندانو چې کوم راپورونه ورکوي دوی ته ګناه نه ګناه هم نشته، ځکه دوی مجبور دي چې د خپلو روحیه دپاره د ولس دپاره دغسې یو کله کله زیات ارقام وښیي د دوی د مرګ او جوب دی. خو بیا هم
تاسو له نظره واقعا د داعش ډله په افغانستان کې په اوو ولایتونو کې فعاله ده که له دې نه هم زیاته فعاله ده یا کمه؟
دې کې شک نشته چې اوو ولایتونه چې کوم تاسو ته اشاره وکړه په دې کې هم شتون لري، فعاله ده. نور ولایتونو ته هم دوی کوشش کوي چې خپل جنګیالي هلته سوق وکړي او د خلکو سره روابط او د خلکو جذب، او په دې کې هم ډېر تبلیغات او د دې کارونه روان دي. نو زما په نظر منې ان دې حالات دا ده چې د وو ولایتونو نه نور هم اضافه ویل شو چې په ولایتونو کې روش کړل او لګېدي د روش په حال کې دي.
تاسو معلومات څه دي؟ واقعا داعش ډله له طالبانو سره په ځینو ساحو کې لکه مثال د میرزا اولنګ سیمه ورکو یو ډول یعنی په همغږي فعالیت لري که جلا جلا فعالیتونه لري او د دوی ترمنځ همغږي شتون لري؟
هغه خپل کارونه کوي، په طالبانو کار نه لري. طالبان په داعش کار نه لري، تقریبا نږدې په نږدې کې قرارګاونه دي، هلته کسان یو بل سره نږدې په نږدې اوسېږي. داسې ډېر مخالفت یو بل په منځ کې په کونړ کې زه نه وینم، ولې ځینې ولایتونو کې د دې د نښتو خبرونه څنګه چې تاسو معلومات لري او میډیا د لارې اوري دغسې هم موږ هم اورو. زیات اختلاف تروسه پورې لا تحصیل نه شي، ولې میډیا او ځینې خلک داسې وایي چې د دې په منځ کې ژور اختلافات شتون لري. اوس پورې داسې خاص داسې اختلافات چې هغه موږ او تاسو پرې بحث وکړو تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی.
څه کول پکار دی افغان حکومت ته نړیوالې ټولنې ته تر څو پورې داعش فعالیتونه محدود او په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي؟
زما په نظر باندې بهترینه لاره دا ده چې نه یوازې داعش، هر هغه څوک چې د افغانستان د اوسني نظام په مخالفت کې ولاړ دی، دې لپاره باید کار وکړي.
دا افغانستان دا ولسی جرګې دا کورنی امنیت کمیسون غړی صالح محمد صالح و چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا په اړه نظر څرګنداوه.
راځي د ځوان فکر خپرونې له لارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځانګړې خپرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دوستانو د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو. له دې مهم خبرو چې پینټاګون وایي 3000 امریکایي سرتیری افغانستان ته پر لار دي. همدارنګه به په کندهار کې د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د څو وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه یو رپورټ درته وړاندې کړو. خو اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت سره د 200 میلیارد ډالرو پوځي بودیجه تصویب کړه. په دې بودیجه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لګښت هم شامل دی. احمد شیبر موضوع څارلې ده او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، درته وایي چې دا بودیجه د امریکا د متحده ایالاتو له نورو پوځي بودیجو سره څه توپیر لري؟
مننه انسب. دا بودیجه په تیرې ویلې سیزي کې د افغانستان او عراق د جګړې د لګښت سربیره تر بل هر وخت زیاته ده او د سنا له لوري په غوس اکثریت تصویب شوې ده. د دې بودیجې لایحه چې 1215 مخه د سناتورانو نه اتیا د اته په وړاندې تصویب کړه.
د امریکا د پوځي بودیجه د کومو لګښتونو لپاره ده؟ د څومره وخت لپاره وي؟
دا بودیجه د روان مالي کال لپاره ده چې د اکتوبر د لومړۍ پیلې شي او امریکایي پوځیان 100 میلیارد ډالر د شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکي خطر د دفع کولو لپاره د توغندیو پر دفاعي سیستم لګوي. البته ټولې پیسې په شمالي کوریا نه لګېږي، خو شمالي کوریا په وروستیو کې د لرې واټن داسې توغندي وازمویل چې ویل کېږي د امریکا تر خاورې پورې رسېږي. او وروستۍ دغه ازموینې تېره اونۍ شمالي کوریا وکړې. د امریکا د پوځي لګښت لپاره له دې بودیجې 640 میلیارد ډالر بیل شوي دي چې پر دې پیسو د امریکا دفاع وزارت وسلې برابروي، پوځیانو ته به معاشونه ورکوي او 6 میلیارده نورې د افغانستان، عراق، سوریه او د نړۍ په نورو ځایونو کې د جنګي ماموریت لپاره ځانګړې شوي دي. اوانسب د دې پوځي بودیجې له مخې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې وړاندیز کړی و، 603 میلیارد ډالر د پوځ عادي بودیجه ده او 15 هم د امریکا د بهر په بهر کې د امریکا د پوځي لګښت لپاره ځانګړې شوي دي.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر. دوستانو واموریدل چې د امریکا سنا په غوس اکثریت سره د 100 میلیارد ډالرو پوځي بودیجه تصویب کړه. مخکې له دې چې نور ریپورتونه تور شو، په مکې اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زهی دروري.
په کابل کې د آسیا د اسلامي بانکداري د پوهاوي په کانفرنس کې په افغانستان کې د دغه بانکداري د ګټو رواجولو او اسانتیاو په اړه خبرې وشوې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جنرال کوزی نن ازادي راډیو ته وویل اسلامي بانکداري کولای شي په هیواد کې د لوی پانګونو سره لوی مرسته وکړي. نوموړی وایي کله چې افغان سوداګر او خلک د اسلامي بانکداري د ګټو په اړه پوه شي، نو د سوداګرۍ او پانګونې برخه به لا پیاوړې شي.
نو دا اسلامي بانکداري دا شته چې په دې کې یو سلسله اصول د اسلام د نظره بغښتل شوي دي او د سود او هغه د حراموالي مسله په کې د منځه ځي. نو په دې خاطر باندې زه باور لرم چې انشاءالله ډېر خلک د بانکدارۍ نه استفاده وکړي او په افغانستان کې به تجارت او سرمایه ګذاري رونق وکړي.
دغه کانفرنس نن د یوې ورځې لپاره په کابل کې پرانیستل شو چې پکې د خصوصي سکتور او دولتي چارواکو استازیو ګډون کړی و. په بامیان کې ډیر ژر له 100 څخه زیاتو هغو ښځو سره چې نوي غواړي د سوداګرۍ کاروبار پیل کړي د اقتصادي هوساینې په هدف نقدي مرستې کیږي. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې هر ښځې ته د ایټالیا لخوا 1500 ډالر ورکول کیږي. ښاغلی حسنزاده وایي چې په دې سره په بامیان کې د سوداګرو ښځو شمیر زیات او هم به د دوی ژوند له اقتصادي پلوه ښه شي. مرسته شوې پیسې به د دغو ښځو خوا تر ډیره د مالداری، کرنې او دوکانداری په برخه کې ولګول شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1260 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غلاسه د رادیو ناوړی اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم ریپورت راخلو. پینټاګون وایي 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لار دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس تر مخام خبري اعلان کول چې دا سرتیري څه پر لار دي او ځینو ته افغانستان ته دتلو په اړه خبر ورکړل شوی دی. امریکا د سرتیري ورسلاغه افغانستان ته استوي چې تیر میاشت ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان کړه. احمد تکل په دې اړه چې زیات تر اوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته استول کیږي ډیره برخه پر لار دي. جیم ماتیس تیر ماښام په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل دای نه غواړي د سرتیرو دقیقه شمیره وښيي، خو د زیاته کړه چې دقیقا له 3000 زیات سرتیري به افغانستان ته واستول شي. ماتیس وویل ډیره برخه د سرتیري یا پر لار دي او یا خبر ورکړل شوی چې ډیر ژر به واستول شي. ماتیس وویل د سرتیري افغانستان تروان شوی دی، خدای نه غواړي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي ځکه د پوینا خای نور جزئیات د دښمن په ګټه وي. د امریکا او ناتو ځواکونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې عمدتاً افغان سرتیرو ته پوځي روزنه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوي سرتیري به هم تر ډیره د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د روزنې دنده پر غاړه ولري، خو په عین حال کې بل افغان ځواکونو سره مرسته کوي او هوایي ملاتړ به ورته برابروي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن سهار ازادي راډیو ته وویل اضافي امریکایي پوځیان به افغان سرتیرو ته د نویو تجهیزاتو کارول هم ورزده کړي. فعلا زموږ دندې زیاتې دي، زموږ پوځي قطعې مثلا د هوایي قولو اردو یا د کوماندو ځواک تشکیلات پراخ او په نوې ټکنالوژۍ او تخنیک سنبال شوي، او له دې ټکنالوژۍ د کار اخیستو تکتیکونه هم د ناتو او متحدو ایالاتو د پوځیانو لخوا افغان ځواکونو ته ورښودل کېږي چې دا فعالیت به هم د تیر په څیر دوام وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په خپله وینا کې ونه ویل چې افغانستان ته به په کوم شمیر پوځیان واستول شي، خو د کانګرس د غړو او ناڅرګندو چارواکو په حواله په راپورونو کې تر 4000 پورې د سرتیرو د استولو یادونه تل کېدله. دا په داسې حال کې ده چې 11000 امریکایي سرتیري لا له مخکې په افغانستان کې دېره دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال او 3 ملکی وګړي وشل شوي. په دې اړه د کندهار د پولیسو چارواکو څرګندونې کړې دي او وایي چې 8 وسلوالې ژوندي امن نیولي. محمد صادق رښتینی له کندهاره ریپورت راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیات دوراني ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ په لاله کافزرک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یې 14 وسلوال وژل سوي او 8 نور ژوندي نیول سوي. د دوراني په وینا وسلوالو د عملیات په مهال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده کړې چې پر مهال یې 3 ملکي وګړي هم په دغه عملیاتو کې وژل سوي.
وسلوال تر هغه له صحې څخه تښتې په حال کې، بیا ورسره د خلکو له باوړي او لاسو ګنځایونو ځانګړو ځواکونو باندې ټکان کړی دی. د سیمې اوسېدونکو د سپر په توګه استفاده ځینې کړې چې ځانګړو ځواکونو په خبرګون کې 14 وسلوال تر اگر وژل سوي دي. نو درې هغه بې ګناه د دفاع د سیمو اوسېدونکو چې د دې استفاده وکړل هم په شهادت رسېدلي دي، او 8 نور وسلوال تر اگر ژوندي نیول سوي دي.
درانه وایي ځانګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر موټران، لسګونه موټر سایکلونه، وسلې او نور مهمات هم له منځه وړي.
د نیول شوو وسلوالو تر اگر تر څنګه د یو د شپې دوربین، یو پای لپټاپ، کمپیوټر، شپږ دواره د سراچه موټران، پنځه دېرش موټر سایکلان، شپږ پایره د راکټ انداز مرمو، یو نه پایره نه شاجوره هم د کلاشینکوف په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې په کندهار کې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات زیات سوي. دوې ورځې مخکې هم چارواکو وویل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د څلورو مهمو قمندانانو په ګډون 15 دېرش وسلوال وژلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو او مسایلو تبصرې کړې دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د کابل زمبخ څلورلارې ته څیرمه په جرمني سفارت د ټانکر بم چاودنې په اړه د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم د تازه څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د پاکستان لنډمهالي صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د برېټانیا فاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې منلی چې په کابل کې څلور میاشتې وړاندې خونړی ټانکر برید هغو کسانو کړی چې له پاکستان څخه ورغلي وه. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د خاغلي عباسی دفتر دا موضوع رد کړي او ویلي چې نوموړي له یادې ورځپاڼې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره داسې ښکاري چې دا به پر عباسی د دې خبرې له امله په کور دننه فشار ته یو ځواب وي. د سرمقاله لیکونکو په باور دا د افغانستان لپاره ښه چانس دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې دا خبره راپورته کړي او له دې امله پر پاکستان فشارونه زیات کړي. خو په سرمقاله کې دا هم راغلي چې پر پاکستان فشارونه باید په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو لامل نه بلکې د افغانستان د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد د همکارۍ لامل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د ښاغلي عباسي په خبرو کې دې موضوع ته هم اشاره کړې چې یا ټانکر بم مخکې تر دې چې وچول شي په کابل کې یو سفارت کې ودرېد. د سرمقالې لیکوال لیکلي عباسي غواړي چې په خپلو دې څرګندونو سره په دې موضوع کې د ایران پخه هم راکاږي او د ترهګرۍ ضد حساسیتونو پام بلې خواته واړوي. په سرمقاله کې په هر اړخیز ډول د موضوع د څېړنې خبره شوي، خو دا هم ویل شوي چې امریکا او نړۍ ته اوس دا ثابته شوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او تر شا یې ولاړ دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا دا څرګندونې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان اعلان شوې جګړه بللې ده. د سرخط په سرمقاله کې په دې اړه وړاندې راغلي افغان دولت په کلونو دا چیغې وهلې چې موږ پاکستان سره په یوې نه اعلان شوې جګړه کې یو او پاکستان نه غواړي چې افغانستان امن وي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس د پاکستان یو لوړپوړي چارواکي نا اعلان شوې جګړه اعلان کړه او ټینګار کړی چې هیواد یې ترهګر صادروي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې دا خبر به حتمان د افغان ولسمشر غوښته چې اوس په نیویارک کې دی او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا هم وکړي رسیدلی وي. نو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر باید په جدي ډول له نړۍ وغواړي چې پاکستان سم کړي او که پاکستان سم نشي نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ به هم نام نه وي.
زه سرحمان د خوست ولایت نه د لیوای ول کنه کې سرباز وغل کذبه ملي اردو کې وروړه راځي ټول چنجونه ډاګ دی ولا کدا خو وخري دا سم دولت دی ولا ټول ځاړو ولر چې چی شه راځي ټول د مرداري نه ډاګ دی ټول اسکار به رضاني دا څنګه لوړه دا هم خو دې وخړل چې ولا وزیر دې په حالت نه په چوکۍ خو پوس پیغام
حکومت راضی اسکولوں بچیا نو ترا کئی مردا اوشتانا دا غزې مد د بلوچستان ضلع شیرانی زخه چوتانی علاقہ دا کچمین نمیج.
السلام السلام وختونه زندان زنګ در توان جو مشفاد میں تو میں تو وخت پر ده نو دې مخ پر مان نه راغلی دې نو څوک معلومات را کوي نو می لا کوي نو موږ لوړ مقامات ته ډیر پیر باندې چې موږ ورته وسی. السلام علیکم.
دوستانو تاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې وامه ورېدل د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. په کابل کې وی افغان چولې د خپل واده لګښتونه د یو روزنیز مرکز په جوړول ول وکول. عزت الله ورانا د خپل نوی ژوند د پایل خوخی له 15 څخه د کم کسانو په حضور کې ول مانځل او د واده په لومړی ورځ یو روزنیز مرکز پرانیست. د زوم پلار وای دا کار کولای شي چې نورې کورنۍ و هڅوي تر څو په ودونو کې زیات لګښتونه نه ډډه وکړي. په اړه یې ناجیا صافی رپورټ لري.
رانا او عزت الله خپل نوی ګډ ژوند د کابل په لویدیز کې په یو کرایه شوي عادي کور کې پیل کړ. دوی په دغه ودانۍ کې یوازې یو خونه د استوګنې او درې نورې خونې د ځوانانو د روزنې لپاره په پام کې نیولې دي. د دوی په واده کې د زوم د پلار او د ناوې د مور په ګډون لږ تر لږه 15 کسانو ته بلنه ورکړل شوې وه. د ډېرو نورو ودونو برخلاف ناوې او زوم د واده په ورځ عادي کالي اغوستي. رانا وای خوخی په سرو زرو او قیمتي جامو کې نه وي او غواړي چې خوخی د کم لګښتونو لري تل سکړي. زه خپل خوشبختی په سرو زرو او په لوړو لګښتونو کې نه وینم. خوشبختی دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ درناوی وي. یو شمېر کسان خپل خوخی په سرو زرو او لوړو او بي ځای لګښتونو کې ویني، خو موږ له دې کار نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د لوړ ولور د اخیستلو ترڅنګ د ودونو په مراسمو کې ډیر او ملامتون کې لګښتونه هغه درانه پیټه دی چې د بې وزلو ځوانانو په اوږو کې خودل کېږي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دا دود مات کړی او د واده له ډېرو لګښتونو یې ډډه کړې ده. دغه نوې افغانه جوړه هم توانېدلې چې په خپل واده کې له لوړو لګښتونو ډډه وکړي او نږدې 1,00,000 افغانۍ په یو روزنیز مرکز ولګوي. عزت الله او رعنا اوس مهال د قرآن کریم زده کړه کوي او د دغه مرکز له لارې غواړي چې ماشومانو او لویانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. ښاغلی عزت الله په دې اړه وویل،
د روزنیز مرکز هدف دا دی چې هر څوک په ځانګړي ډول ماشومان راشي او زده کړه وکړي. د دې ترڅنګ د خیاطۍ، نقاشۍ او د لیک لوست د زده کړې برخې هم لرو.
د زوم پلار محمد ناصر وایي دا کار کولی شي چې نورې کورنۍ هم وهڅوي تر څو په ودونو کې له زیاتو لګښتونو ډډه وکړي. نوموړي وویل چې په ودونو کې لوړ لګښتونه حتی د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګرځي.
دوستانو، په همدې رپورت سره ورسیدلو د غرمې 12 بجو ته. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیویارک کې دی او تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې نن ماښام د تروریزم له امله ټولو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. ښاغلی اشرف غنی به تر وینا مخکې د ډنمارک، اتریش، فنلند او پاکستان له مشرانو سره هم وګوري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د هغو 3,000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه پر لاره ده. هغه د سرتیرو دقیقه شمیره په ډاګه نه کړه، خو زیاته کړه چې دقیقا له 3,000 زیات سرتیری به افغانستان ته استول کیږي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د فیروزکو ښار په شمال کې پرون 8 تنه طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. په کونړ کې تیره شپه د ناپیژاندو کسانو په یو برید کې 2 عام خلک وژل شوي دي. ناپیژاندو کسانو د چپېدرې په سینزو سیمه کې د عامو خلکو په موټر چپ کې له حج راستانه شوي کسان ناستو حمله کړې او یو بلې ټپي کړی هم ده. چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو لپاره د 123 هیوادونو په ګډون د هغې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورکړي. او امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې څېړونکو د ډونالډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول منفورد ټلیفوني اړیکې د محکمې د حکم له مخې اورېدلې او اوس یې له مخې دا محکوموي. پاول منفورد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو دی چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو په تړاو ترې پوښتنې کیږي.
دوستانو، دا خبری مطالبه برخه په همدې سره پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په سادی رادیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه دا ولولای او یې ګوري. اوس هم راځو او نس پروګرام ته. دا روغتیا پروګرام وړاندې کیږي، ناجیا صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی. نن په دې پروگرام کې زکام او ستونی په ناروغیو غږیږو. زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د غوږ او ستونی متخصص ډاکټر سید امین نوری را سره ملتیا کوي. ډاکټر سید نوری ته هم خرغلاست ویم. ډاکټر سید، ډیره زیاته مننه چې ستریو ته راغلی.
مننه تاسو دم چې مونږ دعوت کړل.
مخکې تر دې چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې واخلو، د همدغه موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور به واورو، بیا به راګرځو خبرونه ته. د ستوني درد یو تنفسي ساري ناروغي ده چې ماشومان زیات پرې اخته او د هوا په سړېدو سره د ناروغي ډېره تر سترګو کیږي. روغتي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد ستر لاملونه یادوي. ډاکټر کبیر جویان وایي د ستوني درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې د اخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. ښاغلی جویان وویل د ستوني درد او زکام تر ډیره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کیږي.
د ستوني درد عامل زیاتر په دې موسم کې ویروسي ده. باکتریي مرضونه هم سبب کېدای شي د ستوني درد او نور د سینې ناروغي یا نمونیا او یاد نور ناروغی سبب بگردی. ریزش یا زکام هم مرض ده چه ده ستونی او ده پوزی ده ویروسی میکروب لکه بلا پیدا کیگی، چه مریض پده که کدهش تبه داری د پوزې نه او د اته د سترګو نه اوبه راشي او ستونی درد ته پیدا شي او مریض وټوخیږي ټوخی ورته پیدا سي دې ته زردش او زکام وایي.
نوموړي وویل د ستوني له درد سره ډیری وخت شدیده تبه د ځان درد ستړیا او ټوخی مل وي. د ډاکټر جویان په وینا د ستوني د درد لپاره د مالګینو اوبو کارول په هغه صورت کې چې د مالګې کچه کمه وي ګټور دی، خو د ستوني پورته کول ناوړه پایلې درلودلی شي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې د ستوني د درد درملنه ونه شي د پوزې او غوږ ناروغي د مفصلونو درد روماتیزم او آن د زړه ناروغي پیدا او وینه هم میکروبي کی. په همدې حال کې ډاکټران ځینې ویروسونه چې په سړه هوا کې په ښه توګه وده کوي د زکام اصلي لامل ګڼي. زکام ساري ناروغي ده چې ویروس یې د پرنجي له لارې او د هغه شیانو سره د تماس له لارې روغ کس ته لېږدوي چې په دې ویروس ککړ وي. د ډاکټرانو په وینا په زکام اخته کسان دي له لیمو او نارنج نه ګټه واخلي او قوي خواړه دي وخوري. روغتیایي متخصصین وایي یو نورمال انسان کېدای شي چې په کال کې څلور ځلې په زکام اخته شي، خو که د وجود مقاومت یې ټیټ وي ډیر په دې ناروغۍ اخته کیږي. د ډاکټرانو په وینا داسې کسانو ته پکار ده چې له خو غذایي موادو ګټه واخلي، لکه د وریجو اوبه او خوروا وخوري، له لیمو او نارنج نه ګټه واخلي او د اوبو بخارات تنفس کړي. که د دې ناروغۍ مخنیوی یا درملنه ونه شي کېدای شي د سږو ناروغۍ لکه سینه او بغل او نورې خطرناکې ناروغۍ پیدا کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د نن ورځې موضوعات دي زکام او ستوني درد. کولای شي چې د همدغه ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه وکړي. په خبرونه کې د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري را سره دی او ستاسو پوښتنه ځوابوي. ډاکټر صاحب نوري، د خبرونه په سر کې کراته وی چې اول په دې موسم کې ډېری ماشومان او لویان د ستوني او زکام له ناروغي زوريږي، مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
تشکر منه لار څنګه چې په گزارش کې مو ویل شو چې معمولا علت د رزر زکام او د ستوني د خوږ په ابتدا کې معمولا د ویروسي انتانات او ویروسي انتانات خصوصا په نسبي سړو او په سړو هوا کې هغه تکثر او هغه زمینه د رشد او فعالیت ورته په نسبی سړه و کې زیاتر مساعد وي نظر ګرمه وته. نو په همدې خاطر د منی په شروع کېدو او د ژمي په شروع دو د منی په جریان کې او د ژمي په شروع او د عملو یا په حساب سي پسلی په موسم کې په دو شروع کې په دو وختو کې دغه امتحانات رزر زکام او ستوني خوږ او نشه زیات لیدل کې او بیا به کده شو ورسته راش چې مثلا ریزش مقصود سخل زونه و دی او سخل دی او ستونی درد مثلا کوم حالتو کې مستونی درد ورته ویل کیږي یا کوم قسمتونه یې ستونی که التهاب د چور شي هغه د ستونی د درد سبب کی نو کده شي هغه بیا ورسته په وغه ان شاء الله.
ډیر ښه. اوریدونکو ته به ورشو د دوی اړیکه به واخلو. ګورو چې کوم اوریدونکو دی. ازادي رادیو ته مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام او راي مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
مم مې مهبلار د پوسټ ولایت تاسو ډاکټر تاسو همکارانو څو ته په پښتنه مې سلام کوم.
علیکم سلام مهب الله خان، ساسي پښتنه اخلو ډاکټر صاحب هم غواک دی مهرباني.
او ډاکټر صاحب نه مې را پوښتنه ده چې زه خپل د ستوني مشکل زیات لرم دا په ساړه کې نه بلکې هر وخت او دغه مشکل زما زیات وي او دل پر کوم درمل داسې خاصي او درد بخي شدید
ورور ما ګرانا کله وخت چې ستونی درد په مکرر ډول سبب د دې شي چې ستونی وخوشي او علاوه تن تبا او ځان خوګای سر خوګو سترګو خوګو ملي خوګو او واته لرزام مرسروي یو حالت چې مشابه دی د ملاریا سره په دغه سوالاتو کې خصوصا دا بیا نه داسې نه وي لکه ته الله چې ته وایې چې هره ورځ به موندل شي، دا معمولا په میاشت کې یو وری، په کال کې یو وری، او معمولا په کال کې دوه درې څلور وری رسي. او که چیرې د ډاکټر په واسطه معاینه شولې او وغووی چې دغه تبه او ځان خوږی او سر خوږی او دا نور عمومي حالت تانسل د التهاب دی وجې دي، نو دغه حالت هغه حالت دی چې بیا سړی یو تصمیم دا نیسي چې کیدای شي د تانسل زیاتی نو تا ته مفید نه دی او بهتره ده چې وباسل شي. چې د خلکو په اصطلاح خلک ورته اضافي غوښه ویل کي چې دا یوه غلطه اصطلاح ده، بار بار موږ په مختلفو مرکو کې دا خبر کړی ده چې دا اصطلاح صحیح نه ده، په دو خاطر چې د تانسل لپاره باید اضافي غوښه اصطلاح استعمال نشي. اضافي هغه شي ته ویل کي چې هغه په وجود کې نه وي، دا خوشته دي نورمال دي، حتی د وجود د دفاعي سیستم یوه برخه ده. خو په هغو حالتو کې چې مرضي شي یا یو تعداد نور استتبابات چې په تانسل کې پیدا کي او هغه عملیاتیږي، په غیر د هغو کې هغه ښه دي د وجود لپاره ګټه. نو که چیرې تا هم دغسې مشکل وي چې ته تبه لکه ځان د خوږ شي، سر د ورسه خوږ شي، او حتی ملاریا غوندې ما درته یو سړوالی هم پسې ډېرې سي، دا شایان دي وي او ډاکټر ولیدلی او ډاکټر درته ووایي چې دا تبه او دغه ځان خوږی دی د تانسل د وجې دي، نو بیا بهتره ده چې کال کې درې څلور وارې داسې وي درباندې، بهتره ده چې دا تانسل عملیات کړي. خو یو ټیکې ته باید اورېدونکي متوجه وي، هغه دا دی چې بعضې اوقات کیدای شي مشکل په دماغو کې وي، یا چرت کې دماغ ولري چې معمولا خلک سینوزیت اصطلاح په طبي اصطلاح کې ورته وي، او د موږ هم خلک یا چرت کې دماغ ورته وي یا نزله ورته وي. په هغو حالتو کې که دغه مشکل موجود وي یا پرده انحراف کړی وي د هغوی وجه نه چرت کې دماغ تولیدیږي او یا زر سړی ریزشکي او د هغو په امتداد سړی ستوني درد ورته پیدا کړي، نو په داسې حالاتو کې بیا بهتره ده چې اول علاج د سینوزیت یا چرک دماغ باشه. که چیرې دا تداوی نشی، نو بیا په دو صورت که حتی که تانسل عملیات هم شی، نه تنها دا چه ستونی درد ورکی نه، اعراض علایم لکه تبه ځان خوږی در شانه، نه تنها دا چه ورکی نه، بلکه کدای شی نورم مشکلات زیاد شي. سیده نو نور اوریدون که منتظر دی، امید چې یو تعداد نور اوریدون که تم چزوه بی نور متاب دغه معلومات تا ته اضافه شي.
بله رکر صاحب زخ ډیر اوریدون که دی، بله اوریدون که تباور شو لحلمان نه مهربانی وکړی.
ما در ارزاد اول خود تاسو از ازادی را جیر تور کارکون که اوریدون که سلامان و بچار در دکت هست. ما در دستی در مستون در دستی یو دا کوم بخار پیدا کی چې سهار شوه ما یادی دا ویني و نه وان توکلیک ولاری بس ما جرم دب دیني د څه د ټول عام او دا د واج مرجو تر لرم چې ما دا په واش کې د دې لپاره د کان په دربار سره ما څو رقم د واج راکړی دی هیڅ پیدا نه راکړی دا بل نه مې تر سره دا ستنه د نن نور کې چې ما د نګر کار کړه دا ما د چې کار کړه کوم دا د تا په دې کې نه د هغه رقم یې باغ نه کار دی لملا درد په
دا تا عراض علایم دا کلینیک دی چطا و دا زیاد چرک دو ماخت پاید که یا سینوزید، نو پوغ حالتو که چه داغه سه دا تا چکم مشکلات و سرخوگای وی بلغم ستونی تریسی کلا کدشی داغه بلغم پوین باندم لرلی وی رنگ زیر وی او بر علاوه دیگو سزدیتا چکوزی سرای دروندوالای وی کسوالا تا خستگی وی دست سستوالای او دیگوی وجه نستونی هم کلا خوکشی خام خوابودو چه دا افرازات دست پاس نرسی ستونی تا مخکم او مخکی وردن که تا ماوی چه کچیر دماغو چرک سرای ولی ری بهتر ده چه اول ده دماغو تداوی و علاج بکن. په دو خاطر چه اغا افرازات که پاس را نقلل نستونه وازی خبر ده چه پخپل خکی او کچیر حتی ستونه عملیات هم شی ماوی چه کچیر چرک دماغ ولی نستونه درد زیادی او اغا میکانیزم یا علت داده چه منبع ده انتان پاس ده که وچینه موجوده ای په پاس په یو پاسنی منطقه کې غرینی زم منطقه یا پاره کې نوبه خامخه کار ترتی خو کله چې هغه چینه پاس او چنه شنو که هر څو ته په میانس کې هغه ډاپ یې کنه بیا هم هغه وبو خامخه دی وی خونه سر کو نو دغه چې چرګ دی دماغ هم که چیرې موجود وي نو که چیرې هغه تداوی نشي نو اعلان د قسمتونه که تداوی کین بیا به دوباره د حالت ورته پیدا کین. نو ته کورنۍ درمندنه اسانه داده چې ته بخار د ویکس کش کوه یو لګ شیرګر مو بو کې مال کا اچوا د گیز بګه خامخه په پوزه باندې کش کوه خلی لري تو کوه پستونیم غرغړه کوه د
هغه ابتدایی در مالنه دی و بخار دی ویکس او په ملګوبینه ډیر نه کم مالګه بچو په شګر مو بوګ په پوزه به کش کوي او پستونه به مغرغړه کوي کې دو صد مشکلات ان شاء الله که دوام داره و کې امید چات نور تداوی تزرلات پیدا نه که خو کله وخت اسی وی چې په دو ابتدایی مرا تداویان وبوندې دا درملنه نکی نو په داس حالاتو کې به ډاکټر د ګوشګلو متخصص توار شي هغه وګوري او که چیرې ضرورت وي ولر کېدای شي عکس د مغو درته واخلي او که عکس واخستل نظر حالت ته یا په دوا باندې تداوی کی چې تداوی دا نه ده چې پنځه ګولې باندې سره شي معمولا نه دوه تداوی دوه هفته حتی تا درې هفته پورې ده په دوه خاطر چې دغه نفوذ د دوا د سینوسینه چې دی دا یو اجواف هوایی د مخ او د سر په کاسه کې کوم اډوک چې دی په دوه کې راسي هوایی جوفونه دي او د دوا اغه انتشار اغل تلک سخته نو په دو خاطر تداوی دوامدار نه نو حداقل و درې هفته با تداوی لانه ونیوش که بیا په دوانش دوه ملیار منزل دی بیا کنی و نور فاکتورونه چې مساعد دی لکه پرده کګاوی یا ترمناتونه غټوی یا نور مساعد کنده فاکتورونه ولې په پوزه کومه غواکه وګټی چې موجوده هغه باید لري چې ترڅو پر چې چرګ دماغ از مساعد کنده فاکتور نه رافش
سیدا ډیرمن رګرسه بلوریدم کته ورزو جمعه خان همدرد ل زبل نه مهرباني وکړئ
مننه سلامونه اول سخته و بیا ډاکټر صاحب ته بیا ټول ګلونه اوریدم ته وایم چې ډیره روغ
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب مهرباني وکړه
مننه خیر سم خدمت یو څنګه ولا هغه د اپشن کولا زما په خپل سن خو تقریبا یو کال یو نیم کال لمخه دغه خوله ده بیا اوس هغه یو وخت دوره هر وخت را بند دی او سر زکام او ستنبی نو سره کوي ځینې وخت می سرم درد سره کوي نو دوايي نیم په وکړه نو د کوم څه د خونو په کې کومه درد ده چې وخت وخت درد کوي
هم در صاحب کله چې ستونه خوښي او هغه هم لکه تا چې وې چې اول می سر خوښي او لګو دې دې شم مرسه او کله چې حتما افرازات بدیم ستونی ترسي نو دا هم دغه یو علامه ده که څنګه چې مخ کې اوریدونکو ته موږ چې کده شي ته هم چرت دماغ ولري چون د افغانستان کې دغه چرت دماغ د دغه آلوده هوا د وجه نه لګ عام دی او خلکم دغه سه صحیح خدمات ته دومره لاسرسی چې په کار دی عمر نه لري او لګو ډیر بے پروا هم دی او خود سره تداویم کې نو په دوه خاطر دغه چرت دماغ نسبتا عام دی او دا اغه مساعد کننده فاکتور د ستونی خوګې پوره دی او لکه څنګه چې مخکې وای چې کچیر د شې موجود وي نو باید اول د تداوی شو ورسې د غو ستونی درد کچیر بیا دوام وکاو دا مثلا که تا چې وای چې مثلا په کال کې دوه ور درې وره او په څو کال کې چې دغه سی بس ستونی درد بیا غوي او دماغو ندیم پاکوي نو په داس حالاتو کې او ویلاتم په تونسل کې وي په دوه خاطر چې ستونی درد تنه ده نه دی چې سړی یو ټول ستونی درد په تونسل پورې منحصر کو په دوه خاطر چې ستونی درد کېدای شي بلون کې التهاب موجود وي یا بعض وخت بغیر د التهاب نور کاتالات موجود وي یا مثلا یو سړی ګرم خوړی ډیر ګرم خوړی خوړلی وي اغلته په حساب سره سوي وي دغه وجهم کېدای شي در یاد عقدات لنفاوی دی په دشو خو کې اغل تا بي وي یا نور کاتالات په خوړو کې موجودي کېدای شي سړی ستونی درد احساس کو نو دا مطلب دانه ده چې په هر حالت کې ستونی درد پیدا شو باید مو تانسل است کو کېدای شي د ستونی درد په نورو قسمتونو د ستونی کې چې هغه هر یو خپل نوم لري په هغه کې پر ارتباط ولې باید هغه تداوی شي خو کچیر د ستونی درد په مکرر ډول کچیر اول کال وي د شخص په اول کال کې که یو شخص وواره کتابی خبر ده او وواره ستونی درد پیدا که و آقا استونی در چه دی معمولا نتب زنخوگی و لرزه و دی دو شانس عمل گره وی او علتی هم پا تانسل کی وی هر واره نو پا ده سوالتو که دی استونی دی عملیات یا دی تانسل عملیات ورکول کی گی او اجازه داشت سرای آقا شخص استونی عملیات کن نو که چیره ده آقا سوالتو و چرا دماغو ندیم پا کنو بیا بهتره ده تانسل نظر ده تا چه پا تشی ده دون پا تکیدون لریکول بهتره دی و انشالله دو سبه دیوی مشکلات کنترول شی
بله دوستانو روختیا در جوان شتمنی پروگرام او رای بلوریدون کده حقمل افغان لخوست ولایت نمیربانی وکره حقمل سب
السلام علیکم.
علیکم سلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري مهرباني.
تاسو د ډاکټر صاحب ته زیات سلام نو وایم. زما او د ډاکټر صاحب ته هدا پوښتنه ده چې د زکام په محل کې لومړی تدابیر څه دي او بل دا دلته په خصوص کې د زکام په وخت کې ایمکسل اگمنتین زیتوفین او فلمونور شربت د تور کې د دې په اړه د تصفیه څه ده؟
رزش چې دی اول دغه پوزه چې ده د یو احرامي شکل لري، یو قسمت یې داخلي قسمت پوز سروي چې دی په جلد باندې پوز ساتر شوی دی، او نور پورتنه قسمت یې ده په غشای مخاطي باندې پوښل شوی دی. کله چې دغه غشای مخاطي د جوف د پزې یا نزل کیوتی غش مخاطي برخه چې التهاب باندې دچار شي، نو دوته رینایتس یا معمولا خلک ریزش ورته ویل کی عام ډول یې کامن کول دی. کله چې په عمومي ډول یې موږ وویشو، موږ دوه ډوله لرو ریزشونه، یا بوی انفکتیو بل بوی نان انفکتیو، یعنی یو هغه چې په هغو کې انتان زی داخل دی یا انتان رول لري، که او بل یا نان انفکتیو چې په هغو کې انتان هیڅ رول نه لري. کامن کولد یه یو نوع دی لکه ما چه اویم او معمول دولی دی چه اگو که معمولا پا دقا موسمو که چه خوصا منیو دی جمعی موسم رسی دا ویروسی انتانا زیادی او معمول علت دو چه دی ویروسی دی چه رینو ویروس دی، پیکو ویروس دی، ایکو ویروس دی، ادینو ویروسونه او نور ویروسونه پا مختلف انواع درسو ویروسونه پا دو که کدایشی دخیل وی درزش پا تولید که یا کامن کول چې معمولا ورته خلک زکام ممکن دی شي ورته وي. په دو نوع کې معمولا خاص تداوی ته ضرورت نه دی، کدای شي مریض درس خاص ته معمولا اراز علایم هم دومره شدید نه وي، یو عادي ځان خوګه یو سپک تبه او دش نیم تاته در شو پوره، او نور درس خاص اراز علایم هم نه لري، پوز بیدن او د خارش د پوز د پوز باندې شتشان خورسوي، خود از خواست تداوی تا ضرورت نلیری. معمولا دو دقا انکیوبیشن پیریود یا دوری تفریخی چه در یوه نت دری ورز در خود معمولا در پینزه ورز به جریان که در مخ پخی که دو که، یعنی پینزه ورز اخپل سایر تایکیوی آقا ویروسی انتانات معمولا پس دوگو نوزاتی در وجود آقا کی که پیساب خارجی و در ریزش چه ده معمولا پس در پینزه ورز خکی. او په می تداویګونه کې دا چې مایات زیات خوړل شي، ګرم خوړل او خوړل شي، لکه شخص ځان ګرم وساتي خصوصا که یخ وي، او مایات زیات بخلی او څومره چې امکانات لري نظر خپل امکانات ته مغذی غذاګانې وخوري که میوه‌جات وي او که نور شی نظر امکانات ته، نو دغه تدابیر چې ونیول شي انشاءالله کفایت کوي. بعضی نور کورانی تداویگان مثلا جوشانده در ستوان نکا که در پاگود بدو خطا چقدر معمولا پا گرم و بو کچول که او در گرم خورده چه خورده که گی نو اقل تا یو لگو دیر اگه در انتان معمولا که داشت پا پوزه پر منحصر نوی که داشت در انتان ورست بیا طرق تنفسی اولوی چه ده بلوم چه ده او تان سلم لگو دیر پا ویروسی انتانا تا اختش ویوی نو در جوشانده و دشانم خیلی ماسریت لیری او لگو دیر خواما خود تسکین دوایم پاگو که زمیمه وی نامی درد لکس پکی وی او هم اقا گرم خورده هم لاهر راحت کون کی وی او برالاوه دو قصد بخار دو وکس و دشانم گرده کن. او بل نوعی چه ده انفکتیو ده، چه پی انفکتیو که بیا یو تعداد خاص انتاناتی مثلا که دهش یو تبرکلوزی کلینایتیس وی یا اتروفی کلینایتیس ده چه ده مزمن دول ده، او علاوه دغه څخه الرژی هم یو عمده ډولی د ریزشو دی چې الرژی یو تعداد بیا په قسم د موسمی وي چې هغه ته یغه وی سیزنل الرژیک رینایتس، او یو تعداد په کال کې په می ډول په ټول کال کې دغه اراز علائم شخص موجود وي خو شکل شدید نه وي، داسې په متوسط ډول دغه ریزش اراز علائم لکه پوز په بیدا لګو ډیر باندې شو لګو ډیر خارش دا شاون اوسه موجود وي، نو دو تا بیا سیزنال پرینیال الرژیک رینایتیس یا سال تمام، یعنی طول کال پا جریان که یو شخص درزش و زکام علایم موجود بید. برالا وردی غود سخه یو نوابل رزش هم دایی پا نامد وزو موتور رینایتیس دیا چه آقا هم تقریبا دست خاص الرژیک پیس نلیری، خوبی هم لگو در ده هوا تغییرات و او هرمون تغییرات و داشان که رول لیری. علا وردی غود سخه نور یو تا در اقسام دیده ریزش چه مثلا یو شخص تا وقت حاملگی که ریزش پیدا کی چوغه تا پرگنینسی اندیوست رینایتیس ویل کی، یا یو تعداد دواگان یا سپریگان در خپل سپریگان چه خلق دی پوز بندش پار استفاده کی اوغا هم یو نوع ریزش منستر روڑی پخپل است، با وجود ده چه دی بندش دی پوز دی رفکاول پخاطر ورکاول کی گی که دیشی پخپل بندش منستر روڑی، آیا یو نوع ریزش منتر روڑی چوغه تا رینایتیس میدیکامنتوز ویل کی، یا یو تعداد دواگان
فشار پر اور کول کیږي یا د نور امراض پر اور کول کیږي چې غوته ډرګ انډیوس رینایټس ویل کی چې یعنی هغه رینایټس چې د دوا د خوړو د وجه نه منځ ته راځي خولې لري خوړل کی نو هغه هم یو نو د هغه دی نور ها یو شخصي مثلا هانیمون رینایټس ورته ویل کی نو هغه واده کو یو چیرته چې هغه باندې کېده شي د سیروزنه منځ ته راشي دغه هم کېده شي نور یو تعداد مزمن مرضونه دي چې هغه هم کېده شي مثلا تبرکولوز و لوپوس و موی دا هم رزشون آمده یا نور گرانومتوس دیزیز آف دا نوز چی دی دا هم یا نوع رزش منستر روی پشکل دیده هم دار و مزمن داود نو دا آقا عمومی انواع دیدی چه بیا هر نوع خپل خاص تداوی دیدی او بعض وقت که دایشی چه مثلا پا اول که ویروسی انتانات سبب دریزه شوی قبروس دیدی اوگه سانوی انتانات بکتریگان مداخله وکا او بیا انفکتیو پشکل بنده بدل شی چه انفکتیو رینایتز بیا برالاوه دو چه خچه مثلا دقا عمومی تداویگان مگرده وی دیگه در علاوه انتیبیوتیکم ورس از زمیمکی او پا عمومی تداویگانی که بیا نور دواگانی مشتایدی چه مثلا پوز دقا پرسوب چه دیده کمیوی پا شکل دی موزی و پا شکل دی سیستمیک او یا مثلا تیستامین و ده اشانو مرکول کیست
بله ډیر زیات مننه عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني
زه په سلامونه تاسو محترم ډاکټر صاحب سید امین لوی زه په سلامونه وړاندې کوم د ستاره مليانه بالا مرابط متوازن
ډیر مهرباني تاسو په ختنه منګلې کو
سوال مدر ڈاکٹر صاحب سے خدا دے چیز پتا گا ٹول کال کی دا دول اس میں تھی چیدی اتمو دن دس اروار زبر ہے ریزش کی زبر کی رنز ریزش کام او ار اپلا چیز ریزش کام لاس دن دل اس رجی دا چی دوام کی او خرد دیر بازار بنیا او وقت څنګه دا نن تکلیف هم له ماسته ده په زور خبرې کوم څه کوم چې په زور خبرې وکم بالانه اول له تا پور لريږي
دا به جواب کوي بیا پر ازو بل اوریدون کې ته خو دا اوریدون کې دا محل پلیک کې د پښتون هم پلان ډکی اخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
علیکم سلام ځان معرفي کړئ
من زه تر پاډی کوم زندہ ڈاکٹر صاحب فکشن دا زدا خپل دا واته کله دا ستنی درد لرم زنه په دا زو فیش ته دی بس دا دوی چې خوره ما د سیلر لرم په داستنی کې ګری لکه ګر چی ورکی زما نوم امان الله ده د پراره ولاته صدر
محترم خمزاده صاحب رزش چه ده لکه مخ کوم چوم مختلف اقسام لیدی خو ته هم کده شی منشه الرژیک یا اساسیتی منشه ولیدی او دا چه ټول کال کې لیدل کېدای شي نو هغه د سال تمام یا په ټول کال کې هغه رزش چې دی یعنی ټول کال نه رزش چې یعنی موسم پورې خاص ارتباط نه کېدای شي دوغو نه وي او که چیرې نور اراض علایم ورسونه لري نو دا بهتره ده چې ته اول د دو هغه عوامل ځان سره پیدا کړې امان الله خان د کوم مشکل چې تا وې چې په مکرر او دوامدار ډول زه د ډوډۍ په تیرولو کې څه لږ څه د درد احساس کوم امید ده چې هغه مشکلات چې په حساب سره بعض وقت خطرناک وی یا سرطانی واقعات یا نور کتلات پستونی که وی در شاید نلاره انشالله نظر در تا تاریخ چی وشیده خود که دایشی یا شاید چه تو ولاره آقا دا چه پا مزمن داول تا که دایشی چرک دی دماغ ولاره آقا افرازات رسی استونی تا دی پا مزمن داول استونی درد و التهاب و داشه منزده در ترولی دیم نو که چیره تا دسته پا دامدار دار لگ بخار ده ویکس وخلی لگ مالگ دسته وخلی و پشیرگر مو بوکی واچه پا پوزه ای کشکی و پستونی غرغره که او کلا وقت که دسته لگ ناراحتی ده زیاده ده لگ ده غز بیخل و گلی دستونی در ده پاره چه دیدن و استفاده که مایات زیاد وخلی و نو امیده چه دوست ده مشکلات کنترول شی او که بیام مشکل ده وان و یو دکتر تاور شه و ورتای چه زپ متداوم داول ده غز مشکل دارم نو آقا که دشی ده دماغوی چرک په حساب مرتای چې یو وخت ټول څوب سینې مينورې ته ویلو چې کېدای شي د مغو چرک ولا لري نو واکس واخلي هغه کوم مشکل موجود هغه چې تداوی کې ان شاء الله ستونی درد مو صبر کی او د دې ته ډول مشکل شته ان شاء الله دا مو مرصره پش
بل بل وريدون کې ته ورزو شرغه ل غزنی ولایت څخه په لیکه کې د پښتون اخلو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري درته فاطمه
ده پښتون د ماده شپږ کلمات کې سنې مریات کړای نو مقصد
طرف دی او طرف اوس هم خود نه خوښوي درد کوي بل دا څنګه چې د څومره خو څور څومره ورته چې د ماغو باندې مغبره دي تر اخر مونږ پورې هغه کې رته
دا ورور ډېر ښه سوال وکړه او مسلک ډاکټر ته ورشي تر څو پر هغه درملنه صحیح وشي او بیا که چیرې ستوني درد یې نور عوامل ونه لري کېدای شي عملیات شي نو د ورور هم کېدای شي دغه مشکل وي نو دا د یو متوسطې ګشکولي ته لاړ شي هغه هلته د دغه مشکل ورته ووي ودې ورته ووي چې کېدای شي د دماغو چرک مې ډاکټر صاحب ورته ویلي وو نو که چیرې هغه ډاکټر صاحب کې ولیدل او عکس یې ورکړه او دماغو چرک لرله یا په دوا یا په مینځلو یا نور کوم تداویان چې د چرک د دماغو یا مساعد کننده فکتورونه که ورسره موجود وي هغه تداوي شي انشاءالله د مشکل به مرسته رفع شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. خپرونه همدغلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د غوږ او ستوني د برخي متخصص ډاکټر صاحب سیند امین نوري و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب نوري یو نړیمننه
مننه تاسو نن ته
د تاسو اړیدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهیروي د لا پامن
راځي د ځوان فکر خبرونه لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ.